میزبان شماست. از من خوش آمدین به استودیو.
دیر ازیت هم منن اسد سمی عباس قدرمون دوستان وقت به افغانستان که در سهر تبچه شوی. دا افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا ټینګار کوي چې د تلی پاتې ویشتمه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. بلخه په افغانستان کې ځینې فعاله سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي، حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړي. او د سوریې حکومت تایید کړی چې ادلیب ښار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیاری نیسي. دوستانو ستړي مشه، د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې مزاج ملند هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور ریپورټونه هم لرو، خو په سر کې پام وکړئ د دې سات خبرونو ته. دا هالند خی اړخی افراطی سیاستوال ګیرت وایلډرز ویلی د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کړي. برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد به د افغانستان د ملي دفاعي قواو په پیاوړتیا کې مرسته وکړي. او د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقه سره سم د ټاکلي اندازې په حد کې ساتلی دی. بشپړ خبرونه واورئ په سر کې هم د افغانستان په اړه. دا هالند خیر خی افراطی سیاستوال ګیرت وایلډرز ویلی د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کوي، څو خلک د ده په وینا د اسلام پالو د تاوتریخوالي قرباني نشي. ګیرت وایلډرز پرون ماښام وروسته له هغه په دې اړه یو بیان خپور کړ چې د پاکستان په لاهور ښار کې تر لس زرو زیاتو کسانو د نوموړي د دې پلان پر ضد مظاهره وکړه، او همدارنګه د افغانستان په شمول د اسلامي هیوادونو ګڼو سیاسي مشرانو له هالنډي چارواکو وغوښتل چې دا افراطي سیاستوال دې له خپل پلان څخه راوګرځي. وایلډرز چې یو لانجمن شخص بلل کېږي، وروسته له هغې چې د وژنې څو ګواښونه ورته وشول، د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو سیالي یې لغوه کړه. څو ورځې وړاندې یو کس هالنډي پولیسو لخوا په دې شک نیول شوی و چې ګوندې غوښتلې وایلډرز ووژني. تېره اونۍ د هالنډ صدراعظم د ګیرت وایلډرز له دې کاره د خپل حکومت پر جلاوالي ټینګار وکړ. وی ویل دا هغه څه نه دي چې ګوندې د هالنډ حکومت دې پکې لاس ولري، خو په عین حال کې څرګنده کړه چې د وایلډرز د بیان د ازادۍ مخه نشي نیولی. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په چاره کې مرسته وکړي. ګوین ویلیامسن پرون په کابل کې د افغانستان د ملي امنیت له سلاکار حمدالله محب سره په کتنه کې دا څرګندونې کړي. د ملي امنیت شورا په یوه خبر پاڼه کې وایي چې په دې کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد په مبارزه کې د افغان ځواکونو د تیاری او توان په اړه بحث وشو. خبر پاڼه د افغانستان د ملي امنیت د سلاکار له قوله لیکي چې نوموړی وایي افغان حکومت له هرې ممکنې لارې هڅه کوي چې په دې هیواد کې جګړه او ورور وژنه پای ته ورسوي. د افغان حکومت اجرایه رئیس په اروپا کې د ناټو د ګډې قرارګاه له قمندان سره په کابل کې په خپله کتنه کې د ترهګرۍ پر ضد د مبارزې او تروریستي ډلو د له منځه وړلو په مقصد د نړیوالې او سیمه ییزې همکارۍ په اړه خبرې کړې دي. اجرایه ریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي عبدالله عبدالله او جنرال ریکارډو مارچیو پرون په سپیدار ماڼۍ کې وکتل. خبر پاڼه د جنرال مارچیو له قوله وایي چې ناټو به د افغان ځواکونو د پوځي وړتیاو د پیاوړي کولو او هغه افغان پوځیانو ته چې د ترهګرۍ پر ضد جګړې په لومړۍ کرښه کې پراته دي د اړتیا وړ وسایل او تجهیزاتو د برابرولو په برخه کې هیڅ راز مرسته ونه سپموي. ټاکل شوی ده چې د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن درېمه یوه ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کړي. دا لوبه د کابل په وخت ماسپښین په 3:15 دقیقو پیلېږي. دا د افغانستان او ایرلند د لوبډلو ترمنځ د درېو یو ورځنیو لوبو د لړۍ درېمه او وروستۍ لوبه ده. په دې لړۍ کې تر دې دمه یوه لوبه افغانستان او یوه ایرلند ګټلې. په لومړۍ لوبه کې افغانستان ایرلند ته په 29 منډو ماتې ورکړه، او دوهمه لوبه ایرلند د درې وکټو په توپیر په داسې حال کې له افغانستان نه وګټله چې 2 توپونه یې لا پاتې وو. دا دې لړۍ د جام ګټونکي به د نننۍ لوبې ګټونکي وي. افغانستان د ایرلند په بلنه په دې سفر کې مخکې له دې درې شل ورځې سیالۍ هم له دې هیواد سره کړي چې درې واړه یې ګټلې دي. سوریه تایید کړی چې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم پرون په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وویل چې پوځ به په ادلب کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته یې کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصر جبهې ځپل وي. د سوریه د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حکومت به د ادلب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسې وسې هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د امریکا، برتانیا او فرانسې د خبرداری په ځواب کې ویل د سوریې پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونه د سپتمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې پورې په مدیترانې سمندرګي کې پوځي تمرینات پلان کړي او د کرملین ویاند ویل د سوریې وضعیت ته په پام سره دا پوځي تمرینونه د توجیه وړ دي. دا ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د څار اداره وایي ایران خپل اټومي پروګرام د 2015 کال له اټومي موافقې سره سم تر ټاکلې اندازې په حد کې ساتلې. ایران د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره په 2015 کال کې دا موافقه لاسلیک کړه. د ادارې په خپل درې میاشتني رپورټ کې چې پرون خپور شو ویل دي چې تهران دا کار د ایران له اټومي موافقې د متحده ایالاتو له وتلو سربیره کړی. وروسته له دې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ په مې میاشت کې د ایران له اټومي موافقې د امریکا وتل او پر دې هیواد د بندیزونو بیا لګول اعلان کړل، دا دویم ځل دی چې د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ اداره خپل درې میاشتنی رپورټ خپروي. له بلې خوا د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د امریکا له وتلو سره سره د ایران اټومي موافقه لا هم ژوندۍ ده. روسي چارواکي وایي چې د روسیې د یو هوایي شرکت یوه الوتکه پرون وروسته له هغې د مسکو هوایي ډګر ته ستنېدو ته اړ وته چې یو تاجکستاني وګړي د الوتنې له عملې سره شخړه وکړه او هغوی ته یې ګواښ وکړ چې الوتکه به والوزوي. پولیس وایي د دولت قدموف په نوم یې دا کس نیولی. د الوتکه د تاجکستان پلازمېنې دوشنبې ته روانه وه، پرون د مسکو د ژوکوفسکي په هوایي ډګر کې بیرته پر مځکه کېناسته. او د کروشیا د فوټبال مشهور لوبغاړی لوکا مودریک د اروپا د کال فوټبالر ونومول شو. دا اعلان پرون ماښام د اروپا د فوټبال فدراسیون وکړ. 22 کلن مودریک د هسپانیا د ریال مادرید ټیم د هسپانیا د چمپیون لیګ درېمې اتلولۍ ته ورسوه او بیا یې د کروشیا ملي ټیم د فوټبال په نړیوال جام کې فاینل ته ورسوه. کریسټانو رونالډو چې د مودریک سره یو ځای د ریال مادرید په ټیم کې لوبه کوله وسته یوانس له ټیم سره یو ځای شوی د اروپا د کال دویم فوټبالر او محمد سلام مصری چې د انګلستان په لیورپول ټیم کې لوبه کوي دریم فوټبالر بلل شوی دی. دوستانو خبرونه مولا ساده یې راډیوونه واوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وبوري چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وار بیا ټینګار کړی چې د تلې پاتې ویشتمه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. پر دې موضوع په رپورټ سروي راوړي چې په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي، حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړای شي. د افغانستان په اړه به ځینې نور رپورټونه هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اوري چې سوریه تایید کړي په ادلب ښار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره تیار نیسي. لویدیځو ورځپاڼو ته کتنه هم لرو. په اونیزو پروګرامونو کې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی اورېدلی شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کړی چې د تلې پاتې ویشتمه د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات ممکن کار نه دی. د کمیسیون چارواکي د نورو ستونزو ترڅنګ په ډېرو ولسوالیو کې د ناکافي نماندانو نشتوه وبخي. د کمیسیون چارواکي د نورو ستونزو ترڅنګ په ډېرو ولسوالیو کې د کافي نماندانو نشتوالی د انتخاباتو په وړاندې مهم خنډ بولي. د یادونې وړ ده چې د انتخاباتو د چارو مؤسسې کمیټې د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو په اړه پریکړه نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل احمد تکل وړاندې کوي.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي هیله لري چې حکومت به د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو د ځنډولو لپاره د دې کمیسیون وړاندیز ته مثبت ځواب ووایي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون ویان سید حفیظ الله هاشمی تیره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی اوس په یو رسمي مکتوب کې له حکومته غوښتي دي چې د دې وړاندیز په اړه ژر تر ژره پریکړه وکړي. ښاغلي هاشمی یو ځل بیا ټینګار وکړ چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات د تلې په 28مه نیټه امکان نه لري.
د ولسوالی د شوراګانو د انتخاباتو مسله چون د کمیسیون له نظره دغه انتخابات ناممکن وو، نو موږ دا په مخکې پیشنهاد کړی وه هغه کمیټه د سی بي امنیت په شورا کې د هغې د تیاري خپل تصمیم ونیسي. هغې مقدماتي یو جلسه هم دایره کړې وه، دوهمه جلسه شاید نږدې ورځو کې وشي، خو موږ دې لپاره چې لږ سرعت وشي د چهارشنبې په ورځ دغه موضوع بیا هم یو مکتوب په ذریعه تعقیب کړی ده. امیدوارم چې اهدافو کې موږ ځواب کړی شي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د هیواد په ګڼ شمېر ولسوالیو کې د کافي کاندیدانو نشتوالی د ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو پر وړاندې یو لوی خنډ بولي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د معلوماتو له مخې د هیواد یوازې 240 ولسوالۍ د شوراګانو لپاره کاندیدان لري. پر دې سربیره د یو شمېر ولسوالیو سقوط، بې امنیتي او د ځینو عملیاتي چارو نیمګړتیا نور هغه عوامل دي چې د کمیسیون د ویاند په وینا د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات له خنډ سره مخامخ کوي. تر اوسه روښانه نه ده چې د حکومت موظف کمیټه به د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون د دې طرحې په اړه خپله پریکړه څه وخت اعلان کړي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مخکې ویلي وو چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د تلې په 28مه نیټه د ولسي جرګې له انتخاباتو سره په یو وخت کې ترسره شي. په دې وروستیو کې یو شمېر کسانو چې خپل نومونه په هرات ولایت کې د ولسوالیو د شوراګانو په انتخاباتو کې د کاندیدانو په توګه ثبت کړي، د دې انتخاباتو د ځنډېدو پر ضد اعتراض وکړ. دوی په هرات ښار کې په یوه غونډه کې د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون څخه وغوښتل چې د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات په ټاکلي وخت ترسره کړي.
بلخه په افغانستان کې ځینې فعال سیاسي ګوندونه وایي تر کومه چې د دوی ټولې غوښتنې په تیره په انتخاباتو کې د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه منل شي، حکومت به د دوی قناعت ترلاسه نه کړی شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه رپورټ لري.
وروسته له هغه چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون اعلان وکړ چې سیاسي ګوندونه کولی شي د انتخاباتو له بهیره څار وکړي، دا ګوندونه ټینګار کوي چې په انتخاباتو کې د شفافیت په خاطر یې باید ټولې غوښتنې ومنل شي. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي ویان حشمت الله ارشد د سیاسي ګوندونو په استازیتوب وایي که د بایومیټریک سیستم نه استفاده ونه شي انتخابات په شفاف ډول نه شي ترسره کیدی. ښاغلی ارشد د پنځمې پورځ ازادي راډیو ته وویل د ګوندونو غوښتنو ته د نه پاملرنې په صورت کې به د دوی اعتراضونه لا پراخ شي.
تنها امی سیستم بایومیټریک میتونه کې
دی وایي یوازې بایومیټریک سیستم کولی شي له پراخو او سازماندهي شویو درغلیو مخه ونیسي. ټول ګوندونه په دې اړه پر خپلو غوښتنو ولاړ دي او تر هغه وخته پورې چې عملي نه شي تاسې به په ټولو ولایتونو کې د سرو لاریونونو شاهد وئ. د څو سیاسي ګوندونو غړو د چهارشنبې په ورځ د کابل په څو سیمو کې له دې امله مظاهرې وکړې چې ګوندې غوښتنې یې نه دي پوره شوي. دوی ویل چې مظاهرې به یې تر ولایتونو هم ورسیږي. د انتخاباتي نظام بدلون، د انتخاباتو لټولو پروسونه، د سیاسي ګوندونو څارنه او په انتخاباتو کې له بایومیټریک ټیکنالوژۍ نه استفاده د سیاسي ګوندونو له عمده غوښتنو څخه دي. په ورته وخت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مرستیال ویان زبی الله سعادت به وایي چې د انتخاباتو د ترسره کېدو تر نیټې پورې دوی نشي کولی له بایومیټریک ټیکنالوژۍ نه استفاده وکړي. نوموړی ټینګار کوي چې راتلونکي انتخابات به په خپل وخت او ټاکلي مهال ویش ترسره شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د افغانستان اساسي قانون او د ټاکنو قانون مهم دی. موږ د شته قانون پر اساس د ولسي جرګې ټاکنې ترسره کوو. که چېرته عذاب غواړي شفافیت تضمین شي په دغه پروسه کې، دوی د مهرباني وکړي، خپل نظارت یې قوي کړي او دوی قوي نظارت به وکولی شي دغه پروسې په شفافیت مثبت اغېز وکړي.
په وروستیو څو میاشتو کې سیاسي ګوندونو له حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون سره څو غونډې درلودې او خپلې غوښتنې یې ورسره مطرح کړې، خو حکومت او د انتخاباتو خپلواک کمیسیون ټینګار کوي چې د ځینو غوښتنو عملي کېدو ته لازم وخت نشته.
زما رایا زما حق
نیوان درشوادی مواد پرون رس خلاصی بی دی
مونگا میرمانی بیا آغا میرمانی
من حیز رئیس دانشا چه در اینجن دی در کمیسون
د نظام د اتوشتمی د انتخاباتو لپاره زنگره خبرونه
د دوشنبه او جمعه پورزو ل آزادی رادیو.
په پام کې د چیر روانه ایسوی میاش کې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان، هند او نورو هیوادونو د سولګونو سوداګرو په ګډون یوه اقتصادي سوداګریزه غونډه جوړه شي. په هند کې د افغانستان سفیر شهدا محمد ابدالي تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې دا غونډه به د سپتمبر له 12 تر 15 پورې په ممبئی ښار کې جوړه شي. نوموړي له احمد تکل سره په مرکه کې وویل چې په دې غونډه کې به د اجرایي رئیس عبدالله عبدالله په مشرۍ د افغان حکومت یو جګپوړی هیات هم برخه واخلي. ښاغلی ابدالي د مرکې په پیل کې د غونډې پر سرنګوالي او اهداف رڼا واچوله.
دا ناسته په ممبئی کې چې د هندستان د تجارت مرکز دی په ممبئی کې دایریږي چې تقریبا 200 زیات د افغانستان تجاران به اشتراک وکړي او د هند څخه به هم په سلګونو سرمایه‌ګذاران اشتراک وکړي او د امریکې او د نورو هیوادونو څخه به هم په دې برنامه کې یا په دې نمایشه کې چې د افغانستان تولیدات په نمایش ایښودل کېږي په دې کې اشتراک وکړي.
ښاغلی عبدالی، ستاسو هدف د افغانستان د حکومت هدف د دې غونډې او د دې نندارتون له جوړولو څه دی؟
هدف دا دی چې د افغانستان د فرصتو په متعلق د هندوستان سرمایه‌ګذاران او دغسې د نورو هیوادونو خبر شي. افغانستان لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ چې یو ډېر مهم د جغرافیې نگاه څخه په دې منطقه کې قرار لري او د افغانستان داخلي تولیدات چې دنیا ته معرفي شي، د هند مارکېټ ته معرفي شي او همدغسې د اقتصادي تړون لپاره چې د افغانستان څخه بل نسبت بل هر هیواد نشي کولی چې په دغه شکل دا منطقه سره وتړي چې اسیا مرکزي او اسیا جنوبي سره تړي، دغه ټول مسایل په دې نشست کې چې زموږ وزیر صاحبان او رئیس اجرا د افغانستان راځي په مختلفو پرلو کې به دا کښینی او د افغانستان د فرصتونو په باره کې به ګورنرال ته به ګزارش ورکړي چې څنګه په افغانستان کې د کولای شي مشترک د افغانانو سره تجارت وکړي او د افغانستان څخه استفاده وکړي تر څو منطقوي تجارت هم په عین وخت کې جریان ولري.
ستاسو تمه څه ده ښاغلی سفیر چې د افغانستان پر کومو صادراتي اقلامو بالته خلک به ورته هڅوي د پانګونې لپاره؟
په هند کې د افغانستان مارکیټ ډېر شوی د هغو تولیداتو چې راځي، خصوصا وچه میوه او لنده میوه او داسې غالۍ د افغانستان او دغسې زعفران معدن چې قیمتي ډبرې راځي هند ته او په هند کې د دې مارکیټ فوق العاده ډېر دی. نو د افغانستان هغه ټول فرصتونه په مخابرات کې، سرمایه‌ګذاري وسي، په انرژي کې د افغانستان د هند خاص په سرمایه‌ګذاري وسي، یعنې د افغانستان ټول فرصتونه چې اوس موږ لرو دا به د خارجي کمپنیو په مخ کې وړاندې او هغوی ته به په دې متعلق چې څنګه د افغانستان د حکومت اقتصادي پالیسي او په څه شکل موږ کولای شو دوی کې هغه اسانتیاوې جوړې کړو چې دوی په اسانه وکولای شي په افغانستان کې سرمایه‌ګذاري وکړي.
مخکې تاسو د افغانستان د تولیداتو یادونه وکړه، په افغانستان کې دننه پانګونو ته تاسو په کومو سکتورونو کې خلک رابولئ چې پانګونې وکړي؟
په دغه ټولو سکتورونو کې چې ما مخکې یادونه وکړه، لکه د افغانستان کې انرژي او دغسې د بندونو جوړونه، سړکونو جوړونه، دغسې د ترانسپورټ او ریلوي په متعلق او دغسې د افغانستان په سي او تعلیم په برخه کې، یا د افغانستان ټول هغه اقتصادي سکتورونه چې موږ په بیا رغونه د افغانستان اخته او پکې کې دغه سره دغه د لارې د افغانستان په بیا رغونه کې کومکې دي، د هغه د لپاره موږ د افغانستان د حکومت په چې د احاط راځي هر وزیر صاحب د خپل مشخص وزارت په باب او د مشخص سکتور په باب انډول ته گزارش ورکړي چې څنګه دی وکولای شي افغانستان سره په هغو سکتورونو کې همکاري وکړي.
ښاغلی سفیر، د افغانستان اوسنی امنیتي حالت ته په پام سره تاسو به دغو پانګوالو ته څه ډول قناعت ورکوئ چې په افغانستان کې پانګونه وکړي؟ یعنی هغو به څنګه دې ته قانع کوئ؟
په دې کې شک نشته چې افغانستان نسبت نورو هیوادونو ته په منطقه کې د امنیت نگاه څخه به چالشو سره مخامخ وي، اما تاسو سره باید ووایم چې ناامني په دې منطقه کې تقریبا په بل هر هیواد کې څه ناڅه اندازه موجوده ده. لهذا دغه اقتصادي همکاري او تجارت په خپل د منطقه د فار یو بهترین وسیله کېدلی شي چې څنګه د دې ناامني مخه ونیول شي. په دې کې شک نشته چې په افغانستان کې نسبت نورو منطقي هیوادو ته ناامني ډېره ده، خو په عین وخت کې په دې شک نشته چې ټول په دې عقیده دي چې په افغانستان کې باید سرمایه‌ګذاري جلب شي او په افغانستان کې د خلکو ګمارنه په تجارت او په اقتصادي امور کې او دغه سي په منځ کې د نورو هیوادو سره د افغانستان په باب همکاري، لکه د امریکا چې په دغه کانفرنس کې د هند سره همکاري کړې ده، یعنې دا درې اړخیزه همکاري چې افغانستان، امریکا او هند په دغه لویه برنامه جوړوي، نو اهداف اصلا د دې امنیت مخه نیول دي چې څنګه موږ وکولای شو د مختلفو سلو څخه، یعنې د امنیت راوستل تنها په امنیتي امور باندې نه دي، نه سیاسي بلکې اقتصاد کولای شي چې په دې معنی کې موږ سره کومک وکړو.
په پام کې ده چې په را روانه سوي میاشت کې د هند په ممبئی ښار کې د افغانستان، هند او نورو هیوادونو د سلګونو سوداګرو په ګډون یو اقتصادي تجارتي غونډه جوړه شي. په دې اړه مو
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
تر خبرتیا مخکې مو د شهدا محمد ابدالي مرکه واورېده چې په هند کې د افغانستان سفیر دی. دوستان اوس براشو دې ته چې د نړۍ رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړئ.
د بریتانیا چاپ ټایم ورسپانې لیکلي چین په واخان کې پوځي اډه جوړوي. ورسپانې لیکي د افغانستان په شمال ختیځ کې د سیمې یو وخت د روسي او بریتانیا امپراتوري بیلولې، خو اوس له چین سره د افغانستان ګډه سرحدي سیمه ده. ټایمز لیکي په افغانستان کې د چین هدفونه معلوم دي او هغه دا چې په لویو صنعتونو پانګونه کوي او غواړي د قانونو په استخراج کې چې ارزښت یې سلګونه میلیارد ډالرو ته رسیږي برخه واخلي. د ورسپانې په لیکنه د افغانستان په څیر یو بېوزله هیواد ته پراختیايي کارونه ښه دي، خو د چین دا نرم قدرت چې لومړی انجینران او متخصصان ورلیږي قرار قرار به په ټانکونو کنټرولیږي. ورسپانه خپل خبره واضح کوي او وایي چین له خپلو ساحلونو لري ټاپوګان جوړې کړې وې، کب نیون کې ورلیږلي وو، خو قرار قرار یې د سمندري ځواکونو بیړۍ پکې ځای کړې. ټایمز لیکي چین چې د هاک نړیوالې محکمې د قوانینو پر خلاف په دې ټاپوګانو کې پوځي اډې جوړې کړې وې، هیڅ تضمین نشته چې د افغانستان لپاره هم داسې یو فکر ونه لري. چینایي مقاماتو د وروستیو څو ورځو راپورونه چې دا هیواد په واخان کې پوځي اډې جوړوي رد کړي. کولمبیا ژورنالیزم ریویو په افغانستان کې د ژورنالیستانو په مرګ ژوبلو مقاله لیکلی ده. په مقاله کې راغلی په 2001 کال کې د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف تر بریدونو راورسته په دې 19 کلونو کې د مطبوعاتو ازادي د افغانستان یو مهمه لاستراوړنه شمیرل کیږي. خو کولمبیا ژورنالیزم ریویو لیکي د دیموکراسۍ د ټینګښت دا بنسټیزه ستنه د تروریستانو له بیلابیلو بریدونو سره مخ ده. ورسپانې د بیلګې په توګه په کابل کې د اپریل 13 برید ته اشاره کړې چې پکې 9 ژورنالیستان ووژل شول. او فارن پالیسی خبرونې د ځوانانو د اصلاح او روزنې د یو مرکز په اړه مقاله لیکلی چې پکې په جرمونو تورن ځوانان ساتل کیږي. فارن پالیسی د محمد احسان په نوم له یو زلمی سره خبرې کړې چې په افغانستان د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف تر برید یو کال وروسته زیږیدلی. خبرونه لیکي احسان په یو داسې کورنۍ کې لوی شوی چې افراطي فکر یې درلود. فارن پالیسی لیکي د هغو ماینونو د چاودنې له کبله چې احسان د سړک غاړو ته ایښي و ګڼ کسان مړه او ټپیان شوي. خبرونه لیکي احسان په زندان کې له یوې داسې کورنۍ سره هم خبرې کړې وې چې دی یو غړی په بمی برید کې وژلی و. خبرونه د احسان په حواله لیکي د وژل شوي کس بچیان د ده په عمر و او له هغوی سره لیدنه ورته ډېره دردونکې وه. د افغانستان د محابسو او عدلي ادارو چارواکي وایي په جرمونو تورن ځوانان د نورو کسانو لخوا بې لارې کیږي او که چیرته سم وروزل شي بیرته سمیدلی هم شي، خو د چارواکو په خبره دولتونه او بهرني سازمانونه په دې برخه کې لازم هڅه نه کوي.
په خوست کې یو شمیر ځایي قومونو او د وزیرستانیو قومي مشرانو په ګډون د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ ولمانځل شوه. د غونډې ویناوالو د پولي دواړو غاړو پښتنو او بلوڅانو نه وغوښتل چې په خپلو کې کلک پیوستون له لارې په دې سیمه کې د جګړو او ناخوالو مخه ونیسي. په دې اړه یو رپورټ لرو چې وروسته به یې درته خپور کړو، خو اوس راځو د سیمې او نړۍ مسلې ته. سوریې تایید کړي چې په ادلب ښار کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو لپاره چمتووالی نیسي. دا رپورټونو له مخې د سوریې متحد هیواد روسیه هم د مدیترانې په سمندرګي کې د پراخو پوځي تمریناتو پلان چمتو کړی. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم وایي د ده د هیواد پوځ به په ادلب ولایت کې تر پایه پر مخ ولاړ شي او زیاته یې کړه چې هلته به لومړنی هدف د النصره جبهې ځپل وي. ښاغلي معلم دا څرګندونې پرون په مسکو کې له خپل روس سیال سرګی لاوروف سره تر کتنې وروسته وکړې. النصره جبهه په سوریه کې د القاعده شبکې څنګه ګڼل کیږي چې په 2016 کال کې ځان د القاعده شبکې همکاره ډله وبلله او خپل نوم یې د فتح شام جبهې ته واړاوه. ادلب په سوریه کې د سنی وسلوالو وروستی لوی سنګر ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د چهارشنبه په ورځ په ادلب کې د پراخو عملیاتو په صورت کې د احتمالي بشري فاجعې په اړه خبرداری ورکړ. ګوتریش د سوریې پر حکومت، روسیې او ټولو ښکېلو اړخونو غږ وکړ چې له تشدد څخه ډډه وکړي او د ملکي وګړو خوندیتوب ته لومړیتوب ورکړي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر خبریالانو ته وویل چې حکومت به د ادلب د عملیاتو په ترڅ کې تر وسې هڅه وکړي چې د ملکي تلفاتو مخه ونیسي. معلم د پوځي عملیاتو پر مهال د حکومت لخوا د کیمیاوي وسلو د کارولو د احتمال په اړه د متحدو ایالاتو، برتانیا او فرانسې د خبرداري په ځواب کې وویل د سوریې پوځ نه دا ډول وسلې لري او نه یې کارولو ته اړتیا لري. په همدې حال کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو او امنیتی پالیسۍ استازي په ادلب کې د پوځي عملیاتو پر پلان اندېښنه ښودلې. فدریکا موګیرینی پرون په ویانا کې د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو د وزیرانو له غونډې مخکې خبریالانو ته وویل: فکر کوئ چې په سوریه کې جګړه پای ته رسیدلې؟ زه ویریږم چې ښایي پای ته نه وي رسیدلې، خو ډیره زیاته ویره د هغه څه لپاره لرم چې ښایي په راتلونکو څو ورځو کې په ادلب کې پیښ شي. د ملي حاکمیت معنا دا ده چې د سوریې هر وګړی که دننه اوسي که بهر، د ستنېدو پر مهال په هیواد کې یو ځایګای ولري چې کور یې وبولي او دای پکې خوندي او آزاد وي. جګړه به یوازې هغه مهال پای ته رسیدلې وي. فکر کوم او ویریږم چې داسې یو حالت ښایي ډېر لري وي. له بلې خوا، د روسیې دفاع وزارت پرون اعلان وکړ چې سمندري ځواکونو یې د سپتمبر له لومړۍ تر اتمې نیټې په مدیترانې سمندرګي کې پوځي تمرینات پلان کړي، او وروسته د کرملن ویاند وویل چې د سوریې روان وضعیت ته په پام سره دا پوځي تمرینونه د توجیه وړ دي. د روسیې دفاع وزارت وایي په دې تطبیقاتو کې به 15 لوی جنگي کشتۍ او 10 الوتکې برخه واخلي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
په خوست کې د یو شمیر ځایي قومي مشرانو او وزیرستانو مشرانو په ګډون د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ لمانځل شوې ده. په اړه یې له خوست څخه د نجیب الله لوخیل راستولې رپورټ اورو.
د خوست او وزیرستان د قومونو او قبایلو یو شمیر مشران وایي کچېرې پښتانه او بلوڅ په خپلو کې یووالی او پیوستون پیاوړی کړي، نو په دې سیمه کې به د نورو پرمختګونو ترڅنګ ناامنۍ او شتناخوالی ختم شي. دوی چې د پنجشنبې په ورځ په خوست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په پا راغونډ شول، له پښتنو او بلوڅو دا هم وغوښتل چې خپل نوي نسلونه د علم په ګاڼه سنبال کړي. د خوست ولایتي شورا یو تنغړي قمر علي لکنوال آزادۍ راډیو ته وویل:
د پښتنو بلوچ د وره فقط دا غړم چې د یواله وکی اتفاق او اتحاد وکی او د علم په جنباس جمعه سمبول شي. خپل هغه په خونه دود کلتور رواجونو په بنیاد نه مونږه شو چې خپل زنون اوج غرو اهم په شرف ترکی او پرمختګ وکړو.
د خوست د قومونو او سرحدونو چار رئیس بسم الله ګل منګل د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ د لمانځنې د مخ په بویل چې
د دې منطقې په منځ کې چې کومې نخوالې دي د همدغه پیوستون په برکت سره مقصد د نخوالې ټوله لمانځه یوسي. د تعلیم په برخه کې، د نورو انکشافي مسایلو په برخه کې، د دې برخه کې باید د یووالي د لارې نه دوی کولی شي چې د خپل ستونزې خپل مشکلات حل.
په خوست کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ په لمانځونډه کې د شمالي وزیرستان د بیلابیلو قومونو یو شمېر مشرانو او مخورو هم برخه اخیستي وه. په خوست کې د وزیرستاني قومونو د اتحادیې مشر حیات محسود ویل چې
د وخت جابرونه حکمرانونه ظالمونه پیوانوم په بلنمو د خپل مادي ګټه پورا دار په دار کړي، ډېر تکلیفات یې رکړل، ډېر زوراول یې رکړل. نن الحمدلله ډېر ویاړ رسیدو او مش په دا خوشي چې د پښتنو یو ولای او د پښتنو احساسات په ټول پښتنو کې کا دنیا په هر ګوټ شي دي، کلار دي، کبار دي، دغه موجود.
په افغانستان کې د پښتنو او بلوڅو د پیوستون ورځ چې په خوای پښتونستان جشن همباله، د محمد ظاهر خان په شاهي، د داوود خان په جمهوریت او وروسته په افغانستان کې د روس پلوه حکومت په 14 کلنۍ واکمنۍ کې په شاندارو مراسمو لمانځل کېده، خو له هغه وروسته یې لمانځل سمبولیک او مختصر شول. قومي مشر سخی جان سرحدي په خپلو خبرو کې ویل چې پښتنو او بلوڅانو تل په حساسو او سختو شیبو کې مشر پیدا کړی او ځانونو ته د ژغورنې لاره موندلې ده.
چې کله دې ته فکر شو دا چې مونږ بربوت شو تبه کیږو، میرویس نیکه مو پیدا کړی ده، احمدشاه بابا مو پیدا کړی ده، نتیجه یې وکړه. امان الله خان مو پیدا کړی ده، نتیجه یې وکړه. بایزید روحان مو پیدا کړی ده، تاریخ ته مراجعه وکړه.
یاد دیوی په لومړي ځل نه 18 کال وړاندې، یعنی په 1928 مریز کال کې د پخوانی ټولواک محمد ظاهر شاه په واکمنۍ کې په کابل کې د وستر غونډې په ترڅ کې چې د لر او بر پښتنو او بلوڅانو قومي مشرانو او د سیاسي ګوندونو استادو پکې ګډون کړی و، د وګي نه هم د لر او بر پښتنو او بلوڅو د پیوستون د ورځې په نامه ونوموله. او له هغه وروسته دا ورځ هر کال د افغانستان د قومونو او سرحدونو چارو وزارت لخوا نمانځل کیږي.
دوستانو نن د جمعې ورځ ولایت په ولایت خبرونه مخبريږي چې په د ماسپخین له 2 بجو نه تر 3 بجو پورې به په هرات پکې خبرې کیږي او له 3 تر 4 بجو د فاریاب چارواکي ستاسو پښتنو ته ځوابونه وایي. او سم وخت ته نیمه بجې شوې ور بیا د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی. جنجال پارون کی هالنډي سیاستوال ویلی چې اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو هغه سیالي چې د جوړولو پلان درلود لغوه کوي. نوموړي ویلي دا کار ځکه لغوه کوي چې د پوینا نه غواړي خلک د اسلام پالو د تاوتریخوالي قربان شي. د برتانیا د دفاع وزیر وایي هیواد هڅه کوي چې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو په تیره د هوایي ځواک د پوځي او مسلکي وړتیاو د لوړولو په برخه کې همکاري وکړي. د افغانستان او ایرلند د کرکټ لوبډلې نن خپل دریم او ورځنۍ نړیواله لوبه ترسره کوي. دا لوبه د کابل په وخت د ماسپخین په 3 بجو او 15 دقیقو په پام کې ده. سوریه تایید کړي چې په ادلب ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد د پراخو عملیاتو پلان لري. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژۍ د ساري اداروي ایران د خپل اټومي پروګرام د 2015 کال اټومي موافقې سره سم د ټاکلې اندازې په حد کې ساتلې دي. روسي چارواکي وایي چې د روسیې د یو هوایي شرکت یو الوتکه پرون وروسته له هغې د مسکو هوایي ډګر ته ستنېدو ته اړوته چې یو تاجکستاني وګړي د الوتنې له عملې سره شخړه وکړه او هغوی ته یې ګواښ وکړ چې الوتکه به والوڅوي. او د کرویشیا د فوټبال مشهور لوبغاړی لوکا مودریک د اروپا د کال غوره لوبغاړی ونومول شو. دوستانو خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل دا نور خبرونه زموږ په پان ازادي راډیو ډاٹ کام کې هر وخت او هر کله چې وغواړي کتلې او لستل شي. اوس مخکې له دې نه چې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف ته ادارې ځانګړی پروګرام او کور کلی پروګرامونه خپاره شي د خبرونې وروستی رپورټ راخلو. د خوست خاروالۍ چارواکي وایي چې د خار په نظم او پاکوالي کې ورسره اړوند ادارې همکاري نه کوي. د چارواکي له خاریانو هم غواړي چې د خپل خار پاک ساتلو ته پاملرنه زیاته کړي او له خاروالۍ سره همکاري وکړي. د ازادي راډیو سیمه ییز خبریال نجیب الله لوخیل په دې اړه تفصیل لري.
د چهارشنبه په ورځ خوست خاروال انجینر عبدالبصیر محمدزی د خار د شپږونو ناحیو د ګذر د نوي وکیلانو د کار په پیلونډه کې وویل کله چې خاروالي پیاده روونه خلاصوي نو وکیلان ځایي چارواکي او حتی د خار د اتحادیو غړي مخنیوی کوي. عبدالبصیر محمدزی وویل په خار کې د ګاډو ګڼه ګوڼه بې ځایه درېدل او د لاسي ریړو بیروبار په امنیتي کسانو او ټرافیکو پورې اړه لري چې هغوی په خپله برخه کې لازم اجراءات نه دي کړي.
پیادراو د ښاروالۍ مسؤلیت ده چې باید لري کړي فلوسي کې خلکو په مخ خو د هر پیادراو په مخ کې وکیل مشر دغه اتحادیې ځینو ملګري همکارون د مشورتي شورا غړي دا مونې دي چې ښاروال صاحب دا دومره متره ده دا دومره باید روزي دا دومره روزي خو موږ دا پروسه ټکنۍ کړې ده. دوته موټر ګډۍ سراچا بل شي دایمن مسولیت نه ده دا د ترافیک کور ده دا د پولیس کور.
خوست خاروال زین ستونزو ته اشاره ویل د خار په تنظیم کې اړوند ادارې همکاري نه کوي.
موږ په لاسه کړی ده خو موږ سفر نه په پوک شارته ونی دلی نه په منظم شارته ونی دلی په منظم شار کې ادارو همکاري نشته په تنظیم کې موږ امکانات کم.
په غونډه کې یو شمېر ویناوالو د خار د پاکولو او ستونزو په باب خپل نظرونه وړاندې کړل. د خار یو تن وکیل ګذر شاه جهان عزیزی په خپل خبرو کې خوست خاروال په دې وسته چې لږ تر لږه پښته ستونزو او نیمګړتیاو اعتراف وکړ خو ویل ناپامی تر دې حده موجوده ده چې ځینې جوړ شوي لختي له پیله تر دې وخته بند دي او اوبه د لختي پر ځای د سړک د پاسه ځي.
بیا هم ډېره مننه چې دا خبره خو قلن و مناله چې زه پوتر غلایم په دا بخش کې تاسو په خدای باور وکړئ هغه تیګه چې په لختای په جوړ شوی هغه تیګه تر ننه پر داسې دي چې وکوله بای او ته کوله بای کې پراته ده والا کچا ځنه ځای کړی آی.
خار د ټولو خاریانو ګډ کور دی او پاک ساتل د ټولو ګډه واجبه ده. دا هغه شعار دی چې نن سبا یې ډېر عمومیت پیدا کړی دی. دا چې څرنګه کولی شو خپل خار یا د خپل ګډ کور پاک وساتو په اړه یې د خاروالۍ شورا یو تنغړی الف شاه منګل وایي
چې هر څوک کلا خوري پیپسي چی مڼه خوري هر څه پولیس کې خوري یغ د تیسې چې هغه ځکه یو ډرام وي د کثافاتو یې ته بچولی شي ښاروالي یې غټ ډرام نه بیا او انتقال کوي وځي ته کوم مکان چې ورته ټاکلی وي. هر سړی د فکر لري چې زه خار ته وزم په خار کې بل چټلی نه جوړوم.
د خوست خار د شپږونو ناحیو د گذر وکیلانو د خار د پاک ساتلو یوه مهمه ستونزه دا یاده کړه چې خار لا هم د بارانی اوبو د وتلو لپاره لازم کانالونه، لوی ویالې او اساسي دښتې نه لري، چې له همدې کبله بارانونه د لښتیو او ویالو ټول کثافات د خار سړکونو او کوڅو ته غورځوي او په دې سره خار کې خټې، خزرې او نور کثافات پیدا کیږي.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبر من دوستانو، اوس یو وخت او ددنو زینی ناروغي لکه نس ناسته یا احصال په ماشومانو کې ډیر لیدل کیږي چې ډاکټرانو تر ټولو لوی علت پاکۍ ته نه پاملرنه کوي. نن په همدې کله غږی ګولم سره ملما د خوانه او روزنه په وزارت کې دی اوبو او افزلسی په برخه کې سلاکار ډاکټر صابر پردیس دی. په پیل کې به خپل د عادی نس ناست یا ایسال پکله خبري وکړو چې مثلا کله ماشوم له څه رقم وضعیت سره مخ کې موږ د تویلې شو چې دا ایسال ده
نس ناست دی. ته ویل کې چې کله ماشوم په یو ورځ کې له درې وار یا څلور وار نه زیات رفی حاجت کوي نو دی ته موږ وایو چې دا نس ناست ده. که تر درې وار پورې کېږي هغه عادي حالت ده، ورته باید مایعات زیات ورکړل شي، هغه تشویش وړ خبره نه ده.
د سیرت ویلې سي اوس چې هوا توده ده، په کوم شمیر ماشومان موږ په روغتونونو کې بستر لرو چې دوی په نس ناست باندې اخته دي؟
د روغتونون نه خود سه خاص ارقام ما سره نشته، زه تاسو ته دا وایم چې په کوم شمیر باندې ماشومان په نس ناست باندې اخته دي. ولې دا تاسو ته وایم رسم چې کچیر رفی حاجت نه ورسته او د ډوډۍ له خوړلو نه مخکې لاسونه په اوبو صابون سره کپری مینځل سي نو 30% د نس ناست واقعات را کمیږي. یا په بل عبارت سره تاسو وایم چې کچیر یو نفر د ډوډۍ خوړلو نه مخکې او د رفی حاجت نه ورسته خپل لاسونه په پاکو اوبو او صابون سره پری مینځي نو د اسهال یا نس ناست واقعات به رانیم سي، یعنی مه به کم سي.
دا خو یو علت ده چې کله مثلا لاسونه پاک وینو ماشوم او یا ځینې وخت لویان په نس ناستی نخته کیگی. نور چه باید وسی چې له دغې ناروغۍ سره مخ نسی؟
په آزاده ساحه که باید رفی حاجت ونسی. نړیوال روغتیایی سازمان په اساس بدن سید تقریبا په مخبود هیوادونو که تقریبا یول از سوا میلیون خلق په آزاده ساحه که خپل رفی حاجت کری. در اصلا در سهراغشت کلمه درسته نده، خلق ویسی سهراغشت باید لتشناب نه استفاده وسی. او دیده علت داده سی کلا رفی حاجت په آزاده فضا که کیگی اغد المر پا واسه بانه وچیگی بلاخره پودر پا شکل بانه بدلیگی او شمال اغر اولی ده و بوزیر مصره یو جای کهوی او بشت داید انسانان وجود تا داخلیگی سنه اواز سبب ده نسناسته کی بلکه نور پرازیتی ناروغه هم لکه ده امیب اسکاریس او ده جاردیا یا مثلا ده کدودانی ده چونجی پا شکل بانده هم را منسته کی چه بیادا هم د سوی تغذی په برخه کې یا خوارزاکی په برخه کې هم خپل نقش لوبوي. یعنی هغه اطفال چې کله په خوارزاکی باندې اخته کیږي په عین وخت کې د پرازیتی ناروغي هم ولري، په هغه کې د مرض سیر ډیر وخیم موسیږي نسبت هغه کسانو ته چې اواز په یو مشکل باندې اخته وي.
اوس که په دې باندې خبرته وکړی چې دغه نس ناستی څومره خطرناک کیدلی شي؟
نس ناستی چې کله رامنځته کیږي سبب دی کیږي چې د وجود نه اوبه او ځینې مغذي مواد ضایع کیږي یا د مغذي موادو جذب پس هم تو گنه تر سره کی الکترولایتونه هم له وجود نه زای کی کچیر دا یو ور وسیږي دومره ډیر خطرناک نه ده، تداوی سیس مشکل بنوي. ولی کچیر بار بار دا تکراریږي سبب دی کی چې الکترولایتونه را کم سی او حتی اطفال په خوارزاکی باندې اخته سی. یو لغ فوری اثرات نه داد سه ماشومان لګزره هغه وده هم کمیږي او په عین وخت کې په مکتب کې هم دغه اطفال او نمرې نسبت د نورو رو سالم اطفال په مقابل کې چتی وسیږي.
څومره د مارګ سبب کیږي؟
د مارګ سبب دای خود له سه کلا چیره و بو حفظ الصحه صحیح مرات نسی د ماشومانو د مړین 90% د اسهالات له وجه نه او کچیره دا صحیح مرات سی درس مندل په واسطه باندې او د صابون او د اوبو په واسطه باندې سلاسونه پاک کړی مندل سی تقریبا د اسهال نیمایي واقعیت را کمیږي یا 80% واقعیت را کمیږي.
یو خدای دې لاسونه په صابون مینځي او تشنابو ته پاملرنه کیږي. مثلا بیرون چیرته هغه کوم مواد سی دی هغه الته بیرون پاتې نسی بیا کچیره وچ سی د دې پودر په شکل باندې لخوړو سره ګډیږي. خو دا مسایل سول په کورنۍ کې نور څومره نظافت ته پاملرنه وسی چې ماشومان او لویان په ایصال اختنسی
مثلا ها کورنسه او ویلې لري پاره کې د ولاړو او بول نه مخنیوي وسی چې ولاړو بود دندونه ونسیږي او همدارنګ کوشش دی وسی چې خپل غذا ته کله تهیه کوي د غذا د جوړولو په وخت کې باید په سرپټو لوخو کې هغه وساتل شي سره خلاص ونسیږي. مثلا اوس هوا ګرمه ده کچیر خورلې او وخت نه بل وخت پات کیږي او یو کورنۍ یخچال ون لري نو هغه د دې امکانات ډیر زیات دي پاره کې د سه باکتریا و رشد وکي چې هغه سبب د نس ناستی یا نور ناروغي شي نو باید خپل خور په یخچال کې وساتي یا دومره خوړه پخه کی چې یا وخت کې خوړی د بل وخت لپاره باید بیا تازه خوړه پخه شي یا که تازه ترکاری نه استفاده کوي باید ترکاری له خوړن مخ کې باید په مالګ کې یا په پوتاشیم پرمنګنیټ یا د نور موادو کې حداقل د لاس پیندل د خوړو لپاره لمده کی بیا پاک پریمینسي او غن ورسته به تر نه استفاده وکړي.
که چیرې یو څوک په نسناس دی یا سال باندې یخته کیږي په دغه وخت کې باید څه وکړي، څه ډول خوړه وخوري او ځینې کورنۍ درملنې ځینې کسان کې دا څنګه دي؟
تر ټولو مهمه خبره دا ده چې کله یو څوک په نسناس باندې یخته کیږي باید مایعات زیات واخلي او کوشش دی وسی چې کاته فلوی یا لوی انسان وسی باید د وجود مایعات برته د سکلو لار نه هغه اعاده کړي. ولی که چیرې مشکل داسې وسی چې یو چاته زړه بدوالی هم موجود وسی یا استفراغ لري، نو په هغه صورت کې باید ژر تر ژره یو نږدې روغتیایي مرکز ته مراجعه وسی چې دغه درملنه وسی. سر دوا ول اخسرن به ډډ وسی دین د وطنی دوا و د سیس مثلا یو چاته وي ستمستي او ورج سره اخره د کې تاوان نست د سه شای اخري سره. ولی کچیر یو څوک په خپل سر سره دین نور د سه دوا اخري سره هغه یا دین د سه مواد کیمیاوي اخري سره اصلا هغه درک معلوم نه لکه یو چاته اړیرا ورکول کی یا دین د سه شان ورکول کی سره کله چې نور هم په هضمي سیستم باندې بد اثر ولدي ترغه به تر داده سه روغتي مرکز مراجعه وسی او د یو ډاکټر په مشورې سره دوا واخستل سي.
تاسو خپل لداسې واقعیت سره څومره مخسوي چې یو څوک یا یو ماشوم په نسناس یخته کورنۍ درمل نه ورته کیږي، بیا بد پیلېږي، بیا خبره تر شفخانه او بستر رسیږي، داسې کوم څه راته ویلی سي؟
ما په خپل سترګو باندې داسې ډېر واقعیت لیدلی چې ماشومان په نسناس باندې یخته سوي دي سره او بیا په کورنۍ کې ورته کوشش دې کړی چې داسې دوا ورته ورکړي چې هغه د کورنۍ دوا وسی، یا مثلا د مور شیدې په بندې کړي یا نور مایعات په کم کړي دي ورته دمو ورکوي چې نور هم نسناس ورته زیاتوي، یا خوړه ورته ورکوي وایي چې دا سبب د نسناس کی یو بل خره ماشوم په خورځکی باندې خت سوید یا ډیر وضعیت خراب وو چې کله روغتي مرکز ته راوستل سوید. د دې لپاره زه د دقیق ارقام د هیواد په سطح باندې نه لرم چې تاسو غیر
خو یعنی خطرناک کېدل شي چې په خپل سر درمل نه کوي یا په ځان سره روغتون ته وړي.
بله دا ډیر خطرناک کېدل شي. هغه کسان چې حتی فورا نشي کولای خپل ماشوم روغتون ته ورسوي باید ډیر مایعات خپل ماشوم ته ورکړي، خصوصا که چیرې د اوبو له پاکوالي نه مطمئن ونه شي باید اېشېدلې برته سړې شوي اوبه ورته ورکړي او په هغه اوبو کې یو لک مالګه هم ور اضافه کی، یا مثلا لیمو ولا لیمو ورته اضافه کی، هغه خواله ده کی سره در خوند سمیږي او طفل جر اخلي.
د نسناستي یو لوی علاج تاسو خپل خبرو کې یاد کا غادي سی او بو نشټون ده کوس په دې راته وغږیږي چې په خوندځیو کې موږ سی او بل روسي مشمان لغن استفاده وکي او سی
په خوندځیو کې متاسفانه په ټول خوندځیو کې سی او بنلرو یا شمیر خوندځي دي چې هغه حتی اس او بنلري او ځینې خوندځي داسې دي چې هغه خوندځیو کې اوبه شته ولی صحیح نه دي. اما دولت په دې باندې کار کوي چې د نړیوالو موسسو په مرسته سره همغه مکتبونو ته هم د اوبو رسونو خدمات راکړي، او فعلا د کلیو د پراختیا وزارت په مرسته سره موږ په ګډه کار کوو تر څو هغه مکتبونو ته د څښلو پاکې اوبه ورسول شي.
او که چیرې دا ستونزه حل نه سي څومره به د نسناستي واقعیت ډیر سي؟
دا خو یو ستونزه ده چې د نسناستي واقعیتو په زیاتېدلو کې رول لري. ولی بیا اطفال په هغه ښوونځیو کې چې پاکې اوبه نه لري هلته بیا ورته استادان ښوونه دي کوي چې په خپل بوتل کې ځان سره پاکې اوبه له کور نه راوړي تر څو د څښلو له پاکو اوبو نه استفاده وکړي او په نسناست باندې اخته نه شي.
ډیره مننه ژوندی اوسي.
هیله کوم.
قدر من دوستانو، تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر صابر پردیس خبرې د ماشومانو د نسناستي یا اسهال په اړه واوریدي. د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي. تربیه خې چاري.
کور کلای
نن سبا چې راهلی مهم مرسره جنگ کړی دی په مسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام
او ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو وريدونکو او د کور کلی د خبرونی خوګو مینوالو سلام. آیا په هیګه چې شخصي حریم څه ته وایي؟
هغه څه چې انسان نه غواړي وی وایي خلکو ته. هغه څه ته هغه شی کڅی ک پسول دی ک د جامو اغوستلی ک مینې ک علاقه ک باور ک عقیده کار څه هغه ته مو حریم شخصي حریم.
تاسو د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کوي؟
زما چې نه خوخیږي نه غواړم چې بل چا په شخصي حریم کې لاس وام.
او د خلکو په شخصي حریم کې مداخلت څنګه عمل ده؟
دا ډېر بد عمل ده. دا چې څوک لري ک دا چې ونه لري خبره
خو ګوریدونکو، د نورو شخصي حریم ته احترام او د چا په شخصیتو کې نه مداخله د کورنۍ تربیه پورې اړه لري او نسل په نسل ټولنې ته انتقالیږي. خو په ځینو مواردو کې بیا دا اصول نه مراتیږي چې د ستونزو سبب هم کیږي. د دې ونې د کور کلی خپرونه مو همدې موضوع ته ځانګړې کړې ده، دا چې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کوم ستونزې زیږوي او د حل لارې څه دي په خپرونه کې اورېدای شي. زه سهار ګل میرزا یم او دا خپرونه مریم توخی جوړه کړې ده.
درنو اوریدونکو، په نورو هیوادونو کې د هر انسان شخصي حریم ته ځانګړی احترام کیږي، خو په افغانستان کې بیا دا موضوع ډیره کمه تر سترګو کیږي. د ځینې خلکو خو بیا عادت ګرځېدلی وي چې د نورو په شخصي حریم کې مداخله وکړي، لکه ولې د واده نه ده کړی، ولې داسې کالی اغوندي او داسې نور، چې دا د انسان په ذهن ډیره بده اغیزه کوي او له هغه کسه چې د دوی په ژوند کې مداخله کوي تنفر پیدا کوي. د کابل ولایت اوسیدونکی خالد مو پوښتلی چې آیا دای د نورو په شخصي حریم کې مداخله کوي که نه. لا نوموړي به یې واورو.
زما په خپله شخصي دا کار هیڅ نه خوښیږي چې زه د چا په شخصي حریم کې یا په موبایل یا په تلیفون یا په لپټاپ چې کمپیوټر کې چا ګوتې ووهم او یا د هغې کوم شخصي مسایلو کې لاسوهنه وکړم. زما چې نه خوښیږي، نه غواړم چې د بل چا په شخصي حریم کې لاس ووهم. په دې خاطر چې دا یو ډیر غلط کار دی، یو چا حیثیت ته صدمه ده، دا د سړي حیثیت خرابېږي په دې، او که هغې ته نه وي نو ځان ته هم سړی سپک ښکاري په همدې کار کې.
همداراز ځینې وخت دا مداخله دومره زیاته کیږي چې حتی د دوو کسانو په ژوند کې هم سرایت کوي او روغ ژوند په ناخوالو بدلوي. د کندهار ولایت اوسیدونکي لیما وایي چې دا عادت لري د خلکو د شخصي مسایلو څخه ځان خبر کړي، او کله چې دا کار ونه کړي نو زړه یې نه آرامېږي. نورې خبرې لندما وړیا اورو.
خوښیږي مې چې د هغوی په ژوند کې تجسس وکړم، د هغوی د ژوند په اړه باندې پوه سم، او زه فکر کوم دا کوم بد کار نه ده. یعنی ښه ده، انسان باید د نورو خلکو له ژوند نه باخبره اوسي. مثال کله چې یو چا ته زنګ راسي، همکار ته مې چې کله زنګ راسي ورنه پوښتنه کوم چې څوک چا درته زنګ وله، یا کله چې همکار مینی که هر څوک وي، خوښیږي مې چې دغه تلیفون وګورم یا دا چې کمپیوټر یې وګورم چې په کمپیوټر کې څه شیان شته، کوم مواد دي. دا زما خوښیږي. ځینې وخت حتی مثلا د یو چا جامو پورې وایم چې دا جامې دي څنګه دي، یا داسې دي یا غسې دي، ولې دا غوندې. نو یا مثلا کله کله مې د خورخوندګانو د سکول بیل دینه چې لغوی نه کوم اجازه واخلم، لکه وږې شم یا مې کوم څه په کاري ما غلطومه ګورم یا هغه څه ترې راخلم، تر څو چې داسې یو کار ونه کړم داسې طاقت مې نه کېږي. خوښیږي مې چې د یو چا په حق له باندې پوه سم. دا داسې یو هغه ده چې وړکتوب نه د ما خوښېده او تر اوسه پورې.
ځینې کسان داسې هم شته چې خپل ځان ترې هېر وي، ټول وخت یې خلکو ته وقف کړی وي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکی سمنوال حیات الله هم له همدې موضوع سر ټکوي او وای
دغه یو تاروزی فرهنګي او کلتوري دی چې څوک په چا باندې کوي. فرض مثال ما ډیر خلکو ویل موږ په خوانی نظام سمن سبانی وشتابریتونه ادبریتونه ډیر نه دي. نو دا زما په شخصي حریم باندې تارو شو. زه ورته وایم چې خو موږ نه بلډینګ لرو، نه موټر لرو، نه پیسې لرو. دا یو برید په انقلاب کې موږ د پاتې په دې کې تاسې موږ نه پرېږدی. دا اوږدې دی، دا لنډې، دا ډوډۍ مکرو شوه، دا سمه شوه، دا خرابه شوه. نو داسې پیښو سره حتما سره په دې ټولنه کې ځکه وروسته پاتې ټولنې دا کار لري. موږ راغلی دا اول ټیپ انسانات چې دي په نورو ټولنو کې تور شا په شخصي حریم باندې کتن تاروز نه کوي، ولې هغوی پوهېږي هر سړی خیر دی، اختیارمن خدای تعالی پیدا کړی دی په ټولنه کې په جامعه کې. نو دغه وخت سړی یو څه دغه شي ازورده شي، ځکه څوک باید چا په شخصي حریم باندې تعرض ونه کړي. یا سالی بس داسې دی، یا سړی خولي نن دشي خرابه په سر کړې ده، یا دې بوډي روږده اخیستی دي. خدا خدا خوښه ده، دلته خو یو نظام دیموکراتیک نظام دی، هر څوک حق لري چې هر رقم لباس اغوندي، هر څه خلوختان جوړوي. نو دا خبرې شته دی وروسته په ټولنه کې. موږ هم کله دې خبرې ښکار شو په دې بریتو کې موږ پاتې راغلي په دې ټولنه کې.
کله خود نورو په شخصي مسایلو کې لاسوهنه بد عواقب هم لري، حتی د دوستانو د بیلتون سبب ګرځي. د پکتیا ولایت اوسیدونکي فوزیه د خپل سرګذشت کیسه داسې راته کوي. خو زه به یوه لنډه غوندې کیسه درته وکړم چې ما خپله داسې کار کړی چې په هغې ډېره پښیمانه هم یم، او زه اوس که چیرې هغه دوستان دغه زما غږ اوري یغونه بښنه هم غواړم. په هماغه وخت کې مې بښنه غوښتې ده ورنه چې د ډېر نږدې دوستانو که هم ډېر نږدې دوست په موبایل کې مې چې هغه ما دا فکر کوو چې دا به ډېر نږدې کس واوسېږي او د دې په لیدو سره نه شاید چې هغه خفه شي یا مرور شي، اما ده ته دا ډېره بده یا هغې ته ډېره بده معلومه شوه. په دې ما بعض دوستان رانه خفه شوي دي او داسې کړنه ما خپله ترسره کړې ده، او تر هغه وخته پورې مې په دې قناعت هم نه کوو چې دا ډېر بد عمل نه دی. دا هم څه خبره ده چې ما د یو ملګري یا د یوې ملګري موبایل ولیده یا د هغه شخصي کمپیوټر ما خلاص کوو مې لیده، او یا ما د هغه مسجو ته کومه لنډه کتنه درلودله. خو هغه وخت مې دا موضوع درک کړه چې دا ډېره بده خبره ده او دا ډېر بد عمل دی چې کله خپله ورسره مخ شوم. نو هغه دوستان چې زموږ نه خفه شوي دي په دې کار سره، له هغو موږ بښنه غواړو. او په واقعیت سره دا ډېر بد عمل دی، ډېر زشت عمل دی، او په دې باندې انسان خپله ډېر سپک ښکاري. د دې پېښې هغه ناوړه عواقب د هغه دوستان د لاسه ورکول، هغه تاوتریخوالی چې منځ کې راځي، او هغه حالت چې مخکې وي، هغه حالت له منځه تلل، یعنی هغه صمیمانه حالت چې وي، دغه ټول عواقب دا مو ویلي دي چې باید نور په راتلونکي کې داسې کار ونه شي. نو هر انسان باید دا کوشش وکړي چې دغه ناولی، دغه غندلی او دغه زشت عمل ترسره نه شي، او موږ یې په خپلو الفاظو غندو.
د شریعت لخوا هم په خصوصي حریم کې مداخله یو بد عمل ښودل شوی، او په قانون کې هم هغه څوک چې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله کوي مجازات شته. د کابل ولایت د پغمان اوسیدونکی محمودین د عمل غندي او وای
شخصي حریم د چا د هر سړي شخصیت د هر څه معلومي دا غلطه خبره ده. څوک باید د چا په شخصیتو کې مداخله ونه کړي، هر سړی له خپل محدودیت نه باید ونوځي. د هر سړي حساب معلوم ده، کولای شي چې په خپلو مربوطه شیانو پورې اړوند شیان ورته د محرم دي، نور نشي کولای. دا د هیچا اجازه نشته، ورته هیڅ سړی نشته کار کولای. او که چېرته کوي داسې تشبس کول دي بل سړي په حق باندې، د بل سړي په شخصیت باندې، دا غلطه خبره ده. دا ډېر بد عمل ده. څوک لري که ورونه وي که خورګانه وي، دا شی ورسره وي، دا چې ونه لري ښه به وي.
درنو اوریدونکو، دا چې په اوسنیو حالاتو کې د خلکو په شخصي حریم کې مداخله زیاته شوې که کمه شوې، د عامو خلکو نظرونه پرې اورو.
زما نوم فرید احمد دی، کابل ولایت د چهارسیا ولسوالۍ اوسیدونکی یم. د ما په نظر تر کومه حده د خلکو پوهاوی سطح لوړه شي، په هماغومره اندازه باندې د شخصي اموراتو کې مداخله کمیږي. اوس مهال په دې لس څوارلس کلو کې دا کمه شوې ده.
مژگان صافی مد مکریان و سوتری از ما پر نزیاد شویده.
نوم احمد دی، د کابل اوسیدون. د ما په نظر اوس محل کې زیاته سوی ده. لامل یې دا دی چې بیکاری زیاته سوی او په شخصي حریم کې مداخله کوي.
پیتونکو، دا چې د خلکو په شخصي مسایلو کې لاسوهنه کومې ستونزې جوړوي او د حل لارې څه دي، زموږ همکاري مریم توخی د ارواپوهنې له استاد او د کورنیو مسایلو له کارپوه ښاغلي شرف الدین اعظمي سره مرکه کړې ده چې ستاسې پام ورته راړوو.
ښاغلی استاد، په پیل کې خو باید داسې پوښتنه مطرح کړو چې کومو موضوعاتو ته موږ شخصي حریم ویلی شو.
هغه څه په کورنۍ پورې اړه ونه لري، هغه څه چې دولتي نه وي، هغه څه چې د دوستانو په منځ کې شریک نه وي، هغه څه چې انسان نه غواړي وی وایي خلکو ته، هغه څه ته که هغه شی که څه وي، که پسوړ دي، که د جامو اغوستل وي، که مینه وي، که علاقه وي، که باور وي، که عقیده وي، که هر څه وي، هغه ته موږ شخصي حریم وایي.
کوم خلک دغه شخصي حریم البته یعنی نه مراد کوي او د خلکو شخصي حریم کې لاسوهنه کوي؟
د روپون له نظره یعنی موږ هغه څوک چې حریم ماتی یا غوت رواني افراد نه وي، یعنی هغوی کومه خاص رواني اختلال نه لري. اما ځینې اروایي مسلې، ځینې اروایي اختلالونه د دې لامل ګرځي چې موږ حریم مات کو. د بېلګې په ډول یو اختلال د موږ پارانویا ورته وایو، یعنی شک. کله چې افراد او اشخاص د اختلال پیدا کړي په خلکو حریم ماتی. دویم مورد حسادت ده، یعنی کله چې حسود سیره خکې کینه کوي د دې لامل ګرځي چې دوی د خلکو حریم مات کړي. دریم ټیټ اعتماد ده، پر نفس کم باور ده. څلورم مورد وسواس، دغه استرابونه وسوسې او فکرونه، ژور خپګان لرو، نارامۍ لرو، درونی رواني فاصله لرو د دې تل عمل کړی چې موږ متاسفانه د خلکو حریم کله ناکله لپخولاندې کو. معمولا په هغو کټګوریو کې چې دوی معمولا دوستانی ټولګیوالي همکارانی هغه څوک چې معمولا ډیر رازونه ورسره وي ډیر ورسره ګرځو موږ ناسته پاسته مور سره ډیری هغوی معمولا زموږ حریم او موږ د هغوی حریم معمولا وخت نا وخت ماتو.
هغه کسان دغه د خلکو شخصي حریم ماتوي خپله هم دردسر یا له مشکلاتو له ستونزو سره مخ کیږي کنه؟
دا یو لویه د وخت ضایع ده. یعنی تاسو په یوازې د دې چې لاړ سئ او صفه کتاب ولولئ تاسو خلکو په پسور پسې ګرځئ، د خلکو په اړیکو پسې ګرځئ، د خلکو په ناسته پاسته پسې ګرځئ، د خلکو په ګټه پسې ګرځئ، پلان څونه ګټه وکړه څونه تاوان یې وکړه. تاسو نور کار نه لرئ، نور کسب نه لرئ، نور انرژي خپل ټوله انرژي وخت ورکوئ یو چاته چې هغه هېڅ په درد نه خوري تاسو ته. دا یو مورد. دویم دا چې د ټولنیز اړخه بالاخره د تاسو کارونه رسوا کیږي. یو ورځ بله ورځ درېیمه ورځ څلورمه ورځ دا خلک در باندې پیږي، تاسو یو ډول مغرض خلک یې مرموز یې. یعنی په ټوله کې د بریاوو د موافقتونو د ښو کړنو معنی ګرځي. یعنی دغه انسان خپله دردسر پیدا کوي او وخت نا وخت کېدی سي کله چې تاسو د چاهرې ماتوي ډیر ځله باید تاسو له قانوني مسلو سره مخامخ سئ. یعنی عدلي تعقیب هم لري ډیر ځله.
نه هلار څه ده ښاغلی استاد؟
زه فکر کوم چې په دغه برخه کې اول خو موږ باید یو فرهنګ سازي وکړو. په دې برخه کې دا د دوی شخصي ژوند دی، شخصي پرایویسي ده، په اصطلاح شخصي رابطې دي، چا سره رابط لري، څه ډول عقیده لري. دا به زده کړي خلک. دویم په دغه زه باور لرم چې د خلکو اطلاعات ډیر نه دي. دوی فکر کوي دغه د ژوند سبک ده، اما برعکس دوی باید په دې پوه شي چې ډیر خلک حریم لري. په دغه برخه کې باید مشخصې کړی کار وي، مثلا د حج اوقاف وزارت، د پوهنې وزارت، د رسنۍ، چې دغه ډول هغه اطلاعات خلکو ته ورکړي چې اوره تا څه کار ده په دې کې، څه نه کار هلته، څه کار هلته. په غاړه کې چاروني اروایي مسله ده، رواني مسله ده، واضح او څرګنده ده چې دا سړی مسله لري. یعنی خپله د حریم ماتول رواني تکلیف نه ده، اما نورې رواني مسلې د دې لامل سوي دي چې موږ متاسفانه داسې مسلو سره مخامخ شو. د بلار سي ارواپو سره د کښېني کار دی وکړي ورسره تر څو یې دغه مسله حل.
خوګوریدونکو په دې هیله چې د هیڅ چا په شخصي ژوند کې ملاسوهنه نه وي کړې د خبرونه په همدې ځای پای ته رسو. تر بیا ښه وخت.
Kiki.